په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري په دې خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. وابوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له سرمنشي ځانګړی استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر د ولسي جرګې د ریاست د پر سر د راپورت شوې شخړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې ولسي جرګه د افغانستان د خلکو لپاره پوس وخت کې خدمت نه کوي. مخلی دغه د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. مللای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغانستان ته د امریکا سفیر د افغانستان په پارلمان کې د شخړو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ او د قرغیزستان چارواکو د ترکی خوړو په نوم د هیروینو د قاچاق په اړه تحقیقات پیل کړي دي. بشپړه خبرونه. افغانستان ته د امریکا سفیر د افغانستان په پارلمان کې د شخړو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. جان باس د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پارلمان وکیلان باید د اساسي قانون له مخې خپله دنده ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشري ماڼۍ هغه ادعا رد کړه چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو چې که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویاند هارون شخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړي شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې یې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه دا اعلان نه دی منلی او د دواړو لورو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسېدلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپله ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحد نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې یاد سول خو ډېر تمرکز پر سوله و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د ژمنتیا ډاډ
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې پر اساس له اختر وروسته د 900 طالب بندیانو په خوشي کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لورې پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره آن یو وړوکی تعهد هم نشکاره کوي.
Even the slightest degree of commitment to peace.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دې چمتو سي. د طالبانو پلاوی په چین کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند لو کانګ یوه خبري کنفرانس ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي عبدالغني برادر او یو شمیر نورو همکارانو یې په دې وروستیو کې له چیني چارواکو سره په دغه هیواد کې ولیدل.
په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو استازی ملا عبدالغني برادر او د هغه ځینې همکاران چین ته راغلي وو. چینایي چارواکو ورسره ولیدل څو د افغان سولې د پروسې او د تروریزم ضد مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړې.
د چین شنجن سیمه له افغانستان سره لنډه پوله لري. چین د سیمې د سختریزو ډلو او په شنجن سیمه کې د دوی په وینا د سختریزو ترمنځ له روابطو اندېښنه لري. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او په ماڼوګي ولسوالۍ کې روانې وې چې پرون سختې سوې او په دې پیښه کې 15 داعشیان او 14 طالبان وژل سوي دي.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 د طالبانو د منځ تللی دي.
په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو له کبله د ګڼو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکو خپل کورو پریښودو ته اړ سوي دي. او د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د هرات توالی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړیو په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نشتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د یو ایله بعد مرغه اوس هم د ولایتي شورا د رئیس وسلوال ساتونکي د ژمنیا او پریکړې پر خلاف ولایتي شورا ته د ننه راغلي دي. د یک شنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یوه غړي سره نشته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان شول. تر نشتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل سوه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د قرغیزستان چارواکو د ترکی خوږو په نوم د هیروینو د قاچاق په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د جرمني او پولند پر پوله د ګمرک چارواکو په ولاری کې 410 کیلوګرامه هیروین وموندل چې د بشکک میشتې شرکت لخوا بلجیم ته وړل کېدل. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت نن پنجشنبه وویل چې یوه ښځه چې د الیت شوکو په نوم شرکت څښتنه ده د دې قضیې په تړاو د پلټنو لپاره ورغوښتل سوې ده. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکي هوا ته وشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بی پیلوټه الوتکه وشتلې ده. د رسنیو راپور وایي د الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې وشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو په چې نوم یې نه ده یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بی پیلوټه الوتکه نن پنجشنبه وشتل سوې. راپورونو مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بی پیلوټه الوتکې د وشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي وو چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت ارمزګان کې سوې، خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د وشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای
له ملالی بشیرنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په سیمه کې د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړی هند هم له وسلوالو طالبانو سره روانو خبرو ته اندېښمن دی. یوې هندي چارواکي ویلي چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه تر اوسه ورته امریکا تضمین نه دی ورکړی. په کابل کې د امریکا سفیر د ولسی جرګې د ریاست پر سر پر راپورته شوې شخړې اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل ولسی جرګه هغه ژمنه نه پر ځای کوي چې خلکو ته د خدمت په برخه کې کړې ده. تب هم واورئ چې د لوګر د حاضر ولسوالۍ اوسیدونکو ویل څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده.
طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه، هم د ننګرهار د خارک لخوانه، او هم د کابل د کتار لخوانه، او هم د لوګر دوبندي لخوانه لارې وتړلې.
د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ وروستی حال اندر کو چې له یو کال محاصرې د طالبانو تر ولکې لاندې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وځي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته چې په دې وروستیو کې بیا ګړندې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموت وایي اوس د دې وخت رسېدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلي یا ماموت دا څرګندونې او د افغانستان د سولې په اړوند نورې څرګندونې تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وکړې. په عین حال کې چینایي چارواکو د لومړي ځل لپاره ومنله چې د طالبانو د یو پلاوي کوربتوب کړی په پیکینګ کې. دا چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په برخه کې څه هڅې شوي دي او په دې وروستیو کې چارواکو څه ویلي په تېره بیا د افغانستان د سولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو په دې اړه احمد شیبر زما همکار نور معلومات راغونډ کړي په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د سولې هڅې باید سره منسجم شي او اوس باید د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو د امنیت شورا غونډې ته د پنځشنبه په شپه وویل دی وی یو شمیر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یو هدف په لور روان شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شو. طالبانو ته په تیر یو کال کې څو ځله روسیې بلنه ورکړه او هلته یې غونډې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ بیا نن په پکن کې وویل چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلې یو شمیر نور مشان چین ته ورغلي وو. لو کانګ په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل چې دا کسان کله چین ته تللي وو، خو دا خبره یې وکړه چې چینایي چارواکو له دوی سره د افغانستان د سولې په تړاو او ترورستي فعالیتونو په اړه غونډه وکړه. له ایران سره هم د طالبانو د ارتباط راپورونه ورکړل شوي دي او افغان حکومت تل دا تور پوري کوي چې پاکستان د طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، د دوی وسلوال روزي، د ټپیانو درملنه کوي او تجهیزات ورته برابروي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خدای منلی ده چې له طالبانو سره اړیکې لري. د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ښاغلی یاماموتو د خپلو خبرو پر مهال پر هغو هیوادو چې له طالبانو سره مستقیم ارتباط لري ژغ وکړ چې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دې غونډې ته په ملګرو ملتو کې د جرمني مرستیال سفیر یورګین شولس هم د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. ده وویل د افغانستان حکومت او نور مهم سیاسي او اجتماعي شخصیتونه د بین الافغاني خبرو کلک ملاتړ کوي، خو لا هم په دې لاره کې خنډونه شته. ښاغلی شولس زیاته کړه نړیواله ټولنه باید طالبانو او نورو افغان ډلو ته ښکاره پیغام ورکړي چې د ګډې راتلونکي لپاره د خبرو وخت دی. د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي عادل راز هم خبري وکړې. دی وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. دا وایي د حکومت تعهد د شفاف سولې لپاره رښتونی دی. حکومت د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنې سره سم او د اعتماد پیدا کېدو په خاطر له کوچني اختر وروسته 900 طالبان له زندانونو خوشې کړل، خو د طالبانو له لوري حتی یو وړه ژمنه هم تر اوسه د سولې په برخه کې نه ده شوې او ګام نه دی اخیستل شوی. د امنیت شورا په غونډه کې د دې سربیره چې برخوالو د افغانستان سولې ته هیله ښکاره کړه، خو د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل چې دا لاره لنډه نه ده، خو په دې برخه کې چې کومې هڅې شوي دي دی په محتاطانه ډول ورته خوشبینه دی.
بلې احمد شبر له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو و مردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان په مسله کې ښکېل د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چې یو څه د دغو خبرو څخه څنګ ته شوی هند. یو هندي چارواکي نن ویلي چې امریکا ورته تر اوسه د افغانستان د سولې د هڅو په اړه تضمین نه دی ورکړی. دغه چارواکي چې نوی غوښتل نوم یاد چې په نوي ډیلي کې دا څرګندونې یو شمیر افغان خبرلانو ته کړې دي او ویلي دي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره شریکې کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یادې منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپل اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له څه مودې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازیو سره شپږ ځلې لیدلی دی. تر اوسه دغو خبرو څرګنده نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرت بزرگی
ده وویل هند پسیمه که یو ستر اقتصادی، سیاسی او اتمی زواک ده. ده هند ده نقش پرتا چه سیال پاکستان ده، ده افغانستان هر دول برخلیک چه ولی کل شی، هند با ورسر موافق نبی. سوله چه ده پاکستان ده قیادت پا ساحه که رامنست شی، ده هند گته پا که گواخل کیگی.
منافع هند تعدید میشه.
دغه هنده من بیچ افغان خبریالانو سره خبری کړي د دهلی او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. ل افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لازادی رادیو څخه. په کابل کې د امریکا سفیر د ولسی جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د دې جرګې نوي غړي خلکو ته د خدمت کولو پر ځای د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. له بلې خوا د ولسمشر ویاند نن هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې ولسمشر غواړي د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له لوري خپور شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې پر روحي منفي اغیز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلوی خرزې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمعیه او رای نه دي ترلاسه کړي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنیو دندو د اصولو له مخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او سره محکمه به په دې ځکه لاس وهنه ونه کړي. تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکي رای په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه. اوس یوه ډله دغه رایه معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه رایه معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې د ریاست څوکۍ ته رسېدای شي. دا جنجال آن تیره ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یاده ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې چې رئیس جمهور ته مداخله وکړي. زمونږ تقاضا او زمونږ ارزو له حکومت نه هم دا ده چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده. د موضوع کې فکر نه کوم چې رجمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباوي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي ولسمشر د درېګونو قواوو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
د ولس جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال د افغانستان خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل خاریانو د ازادي راډیو سره نن په خبرو کې دغو جنجالونو ته په کتو وویل پښیمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایه ورکړي دي.
زمانم محمد شفیق من رای پدی خطر ور کړو د دوی د خلکو لپاره یو مزر د خدمت وګرځي خلکو مشکلات آسان کی نه دا چې خلکو سره هیڅ خبره اعتماد مات کړی هو سچې خلکو توقع له دوی نه درلودله او دوی برعکس خپل منځ کې شخړه او جنگ دوی ته دوام ورکړي.
پر نوی وضعیت ډېر یو تاسفواره وضعیت ولو داسې یو وضعیت اوسې هغه د هغو لپاره د شرم ځای ولو
نن اشمت موږ رایه ورکړه بالکل چې د وطن دپاره د خلکو دپاره د خپل اولادو د اندې دپاره موږ توقع دا وروره چې بس د وطن آرام سي لږ جنجالونه ختم سي. وکیلان کار وکړي دولت ګډوډ د وکیلان نور هم ګډوډ کړي دوله د ځان په ګټو پسې ځي والا ډېر خفه سرور موږ تلویزیون ولیده میزونه مات کړه چوکۍ ماته کړي دا خو د ملت کور دا کار باید نه اوسي.
د کابل څو تنه خاریانو چې د ولس جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال په اړه نظر څرګندو. کابل خاریان د ولس جرګې د ریاست پر سر دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې کابل ته نږدې د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. یو شمېر د ازر ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغې محاصرې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړې دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزی پر راپور کې اورو.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسېدونکي او سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدلې لارې تړلې او حتی پلي کسانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازر ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ازر خو ان تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د ماسرې په حالات کې طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه او هم د ننګرهار سړک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندې لخوانه لارې وټولې نو به جره صاحب ریګېدلو خو یو ورسکه او نصار او سیګریټ او دغه شی خو یو ورسکه کلات د غلې نه ونې سات له خوراک له چکاګه لارې بندې دي مریض چې پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته حکومت لارې انتقال کو موږ غوښتنه لرو چارواکو نه دا چې موږ دغه لارې یو وخت نور نشو ښکړی یو لار دره ته خوښ کی څلور ولار یده چې بند کړی بوکلن باندې کان دی باسي دی موټر هم پرسته
ازره د لوګر لري پرته او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پختونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لمړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتی وشوي. د لوګر ولی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازر ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازر ولسوالۍ خو تاسو ته معلومیږي چې هغه د څو کالو څخه موږ لا ټول دعوا د لري څخه کوو. ازر ولسوالۍ خپله قومونه هم ساتلې ده. اوس زم خبرم چې د ماسیرې په حالت کې د زنن خاص په دغه خطر باندې راغلم چې وزیر صاحب دفاع سره وګورم چې دا د ازر مشکلات مرڅنګاله ولا شو چې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازر ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر پکتیا او ختیځ ولایتونو ترمنځ ځانته د خوندي تګ راتګ زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاک جبار ولسوالۍ لارې د کابل ښار لجدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازر ولسوالۍ د وروستي وضعیت په باب مو واورېده چې اوسېدونکي وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو محاصره کړې ده. خو له بلې خوا د غزني خواجه عمري ولسوالۍ په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له یوې کلنې محاصرې افغان ځواکونو خلاصه کړه او په دې ولسوالۍ کې بیرته دولتي حاکمیت ټینګ کړل. د ازادي راډیو خبریال د ولسوالۍ ته ورغلی او د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه نور حال راکوي. حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو.
غزنی مرکز ته څیرمه په شل کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بیرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتې دي. چوپه چوپتیا ده، خلک له ویرې نه راوځي، یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي.
دا ولسوالۍ له مرکز او امنیه قومندانۍ څخه دغه ولسوالۍ تر ملکی شفخانی او لیسی پورې پر سړک خال خالی او یو کس ښکاره کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد د ښځې او ماشومان لیدل کیږي، خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپیژنې ولاړ دی، په څیره کې مایوسي له ورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو پاکه کړي، باید په سیمه کې آرامي راسي، خلک خپلو کارونو ته دوام ورکړي، په هادي ډول دې خپل ژوند پر مخ یوسي، ښوونځي روغتون او نور دا ډول شان دې فعال سي، لارې باید خلاصې سي چې خلک خپله غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمي په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته یې وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی، دولت دې په ولسوالۍ کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي.
ازادي خبری مجله اوري.
په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف او وضع اورېدلی شئ. او اوس هم سپورټ ته مخه کوو. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي اتلولۍ په لوبو کې فاینل ته وتلی، او دغه راز په انګلستان او ویلز کې هم د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام لوبې روانې دي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال هم هلته دی، خو لومړی به د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د وروستۍ بریا په باب نور معلومات له خپل همکار صفي الله ستانیزي نه واورو. دلته په سټډیو کې رسېدی ستانیزي صاحب، که نور معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
ډیره مننه کوم. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم له شل کلونو کمر ملي ټیم نن انډونیزیا ته ماته ورکړله. څلور ګول افغانستان ووهل او انډونیزیا یوازې دوه ګوله ورکړي وو. دغه لوبې په ایران کې روانې دي او افغانستان وکولی شول چې فاینل ته لار پیدا کړي. دا اول وار دی چې افغان ټیم په فاینل کې د آسیا د فوټسال اتلولیزو لوبو کې برخه اخلي.
که د فوټسال په اړه لږ اوریدونکو ته ووایي چې فوټسال څه ډول لوبه ده.
فوټسال تر فوټبال توپ وړوکی وي، د سالون دننه یا سرپټي ځای کې لوبه کیږي. میدان هم خاص میدان دی، یعنی چمن او موکت نه، بلکې دا لرګین باندې فرش وي. یو میدانونه هم شل دقیقې چې دوه میدانه بازی کیږي، او لس دقیقې مینځ کې وقفه چې شاوخوا بیا دقیقې بعد دواړه لوبې دوام کوي. باید ویم چې افغانستان دغه فوټسال تلویزیون لوبو کې تر اوسه پورې د انډونیزیا ټیم ته، تر هغې مخکې د تایلند ټیم ته، او بیا د هانګ کانګ ټیم ته ډیره زیاته په ډیرو تفاوتونو باندې ماتې ورکړي دي، او په فاینل کې ممکن یا له ایران یا هم له جاپان سره مخ شي.
تر اوسه معلوم نه ده چې چا سره لوبه کوي. آیا د بریا چانس ډیر ده چې اتلولي وګټي؟
دا ځل کومې لوبې چې افغانستان کړي دي، تر دې مخکې ایران سره یو ځل مخکې شوی او چې هغه 3-2 افغانستان نو وګټل، او ایران 12 وارې د اتلولي زو ګټلې دي. نو ممکن کله ایران سره ولوبېږي خپل غلطیانې باندې کارو کې او هغه اصلاح کې، د افغانستان ډیر چانس دی، ځکه چې په ډیر قوت باندې دا لوبه راپیل کړي دي تر اوسه پورې.
څنګه زه ډیر مننه د فوټسال د ملي ټیم په باب واوریدل، او د کرکټ د افغانستان د ملي ټیم په باب واورو چې انګلستان کې دی او تر اوسه پورې 15 مسابقه کړي. البته په خوشنۍ سره چې 15 وړي بایلل دي. وصل وصال هلته را سره د وصال سب اول خو راته د نننۍ لوبې په ارتباط وایي، د استرالیا او د بنگلاديش ترمنځ.
ډیر مننه نوري صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د فوټسال د ټیم د بریا مبارکي هم وایم. بالکل، آسٹریلیا او بنگلاديش نن لوبه کوي دلته په نوټینګهم کې. 301 منډې آسٹریلیا ټارګټ ورکړی دی بنگلاديش ته. لوړ هدف دی، خو د بنگلاديش تیرې لوبې ته په کتو سره ویلی شو چې که بنگلاديش د تیر په څېر لوبه وکړي نو دغه هدف ورته ناشونه نه وي، ځکه چې په تیره لوبه کې دوی 322 منډو هدف په 2 اوور کې ترلاسه کړ او وکټې هم لرلې. نو لوبغاړي په فارم کې دي، نو وګورئ چې دغه لوبه بل اخر سو غټي کوم مشکل به وي ورته
چې
آسترالیا په وړاندې لوبه.
بله، د افغانستان
په تړاو به هم
وایم. مهرباني.
بله،
د افغانستان د ملي ټیم بل لوبه څه وخت ده؟
د افغانستان د ملي ټیم لوبه سبا نه بل سبا ته ده، د شنبې په ورځ به افغان لوبډله لوبه کوي د هندستان په وړاندې، او هندستان هم دغه سیالي یو له پیاوړو لوبډلو څخه ده. خو افغان لوبډلې هم په تیره لوبه کې نسبتا ښه لوبه کړې وه. دوی په بیټنګ کې ښه وځلېدل، که څه هم بالینګ کې منډې ډېرې ورکړې، 390 منډې هدف دوی ته ورکړل شوی او دوی 240 جوړې کړې. خو بیا هم سبا نه لوبې ته افغان لوبډله تمرینات کوي. دوی ساوتنهام تم ته رسېدلې دي او هلته تمرین کوي. سبا ته به هم دوی تمرینات کوي. دغه ځای به هم انشاءالله د لوبغاړو سره خبرې مرکې ولرو، د فیسبوک له لارې او د ویب سایټ له لارې، د رادیو لارې په معلومات ورونکو سره
هارو مرو ډیر مننه وصل وسالو له انګلستانه چې د نړیوال د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ سیالي او د غرزدا چې افغانستان د بل لوبې لپاره څه تیاری نیسي په دې باب نور معلومات را سره شریکول په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکار آرش هماینی وړاندې کوي خبرونه. تخره خلاص
تشکر.